سلامونه او ستوري مسی وخت د سهار لس بجې سوی نن د خالی ورځ د 2014 میلادي کال د جولای 9 نیټه ده د مشالې ورو د نن ورځې نه سات خبرونو په دوه مګړې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه رو د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د خبرونې په دومنی مای کې د باختر سوری ادبی کلتوري پروګرام لرو خو په فایل کې د سیمې او نړۍ خبرونه سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د ناټو په سرمشریزه کې وینا کوي د پاکستان د خیر شګړې تر ټولو لوی ادارې ای ډی فاونډیشن بنسټ ایښودونکی عبدالستار ایدی په کراچۍ کې مرسول دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما به اروپا ته خپل سفر لنډ کړي چې د امریکا د ټیکساس ریاست سره د لستلار سي چلته یو وسلوال 15 پولیس افسران په لاس ووژل دي او سم د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د ناټو په سرمشریزه کې وینا کوي د ناټو غړي به نن غرمه د افغانستان پر حالاتو ځانګړي بحث پیلوي پرون د اشرف غنی او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله امریکای ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل تر دې وروسته عبدالله مشال ریډو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې دوی د امریکای ولسمشر هغې فیصلې مننه وکړه چې د کال تر پای به په افغانستان کې خپل 1400 ځواکونه پرېږدي
د افغانستان ولسمشر او ما د امریکا د دې تصمیم مننه وکړه چې د خپلو همکاریو د دوام ژمنه کړې ده دوی د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ډاډ ورکړ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې یادونه وکړه که موږ د ملي یووالي پر حکومت باور نه لرلی دا تصمیم مو نه نیوه
وخت په افغانستان کې نږدې د 14000 عسکر لري د دې اتحاد مشر یانس سټولټنبرګ پرون په یو ور بیا افغانستان سره د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار کړی د ناټو د غړو هیوادونو مشران پرون ختیځ اروپا ته د وسلوالو ځواکونو استولو پریکړه کړې ده دا تسړی جګړې وروسته په سیمه کې د روس تر نفوذ د مخنیوي لپاره د ناټو لومړی ستر فوجي ګام دی د ناټو تړون غړي هیوادونه به 4000 کسیزه لواګانی په پولینډ لیتوانیا استونیا او لاتویا کې ځای پر ځای کوي د دې فوجانو مشري به امریکا کناډا جرمني او برتانیا کوي یانس سټولټنبرګ پرون په وارسا کې چې د ناټو د مشرانو غونډه روانه وه وویل
We have just taken a decision
دوی موش پریکړه کړې چې د یوشتمې پیړۍ وسلې او دفاعي سیستم د یوشتمې پیړۍ د خطرونو په وړاندې ودرو د ورسا د پرونی غونډې زیات تمرکز پر روسو د پاکستان وزیر اعظم د بارنی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې هوادې د ترګری په ضد مبارزه کې کامیابی ترلاسه کړې او تمه شوهدلې چې افغانستان به هم په دې لړکې مرسته وکړي د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال سرتاج عزیز په وارسا کې د ناټو د روانې غونډې په اړه د یو پوښتنې په جواب کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ترګری ضد مبارزه کې دی یو موټی سي د پاکستان د دفاعي دفتر خارجه له لوري پرون ناوخته خبر سوی بیان وای پر دې موقع سرتاج عزیز ول چې ضربه ازب عملیات ډیر په کامیابی سره کامیابی ترلاسه کړي او په داسې حال کې چې اسلام آباد افغان سولې عمل کې د مرستې لپاره اړ لري تیز کړي نو تمه ده چې کابل به هم د ترګری ضد مبارزه کې خپل برخه واچوي چې دا رنګ له دې پروسیسره کومک وسی د پاکستان د خیر شګړې تر ټولو ستر ادارې ای ډی فاونډیشن پنسټ ایښودونکی عبدالستار ای ډی په کراچۍ کې مرسوي دی اته اتیا کلن ستار ای ډی له اوږدې مودې راهیسې د پښتورګو یا ګردو پرنځخته و چې د ډاکټرانو په وینا د زیات عمر له وجې علاج ممکنه نه و د نوموړي وضعیت د جمعې په شپه خراب سو چې وروسته په هسپتال کې څه ورکړه د د زوی فیصل ای ډی په کراچۍ کې خبرلن ټول چې عبدالستار ای ډی به د خالي په ورځ خاورته وسپارل شي
دوی د مسپخین د موز نورستو چې کوم خلک په جنازه کې ګډون کولې شي هغه برازي اوروالو ټولو دا فیصله کړي چې کوم دوه سيزونه د هغه ارمان او یو دا چې عبدالستار ایدی به د ایدی ویلج پادیره کې خخولې شي چرته چې هغه په خپل 25 کال وړاندې د ځان لپاره قبر جوړ کړي او بل ارمان یې داو چې کوم جامع اغوستي هم پدې کې دي خخ کړي شي
د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف د پاکستان د عبدالستار ایدی مړینه یو لوی زیان بنلې او په ټول هیواد کې یو ورځنی او د خیبر پښتونخوا او سند حکومتونو بیا درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی د د امریکا ولسمشر باراک اوباما به اروپا ته خپل سفر لنډ کړي چې د امریکا د ټکساس ریاست ډلسته لاړ سي چې هلته یو وسوال 15 پولیس افسران په ډزو وژلې دي. دغه وسوال کس تر وژل کېدو مخکې ویلي وو غوښتل یې سپین پوستي خلک ووژني، خو باراک اوباما لا هم په پام کې لري چې نن په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته سپین ته لاړ سي. سپینې ماڼۍ پرون وویل باراک اوباما به د ډلسته د تلو له وجې په اروپا کې خپل پلان سوي فعالیتونه را لنډ کړي. د امریکا ولسمشر دغه وژنې کرکه پارونکي بللې او غندلې دي. دغه افسران میکا جانسن وژلې دي چې نوموړی په افغانستان کې هم پوځي ماموریت ترسره کړی. د وروسته پولیس ووژلې، خو تر دې له مخې په خپل کور کې وسلې، مهمات او د بم جوړولو مواد زیرخیره کړي وو. د امریکا لوړپوړ چارواکو پرون ویلي وو په دې باور دي چې جانسن پولیسو ته د منځګړیتوب په وخت کې ویلي وو د په یوازې سر اقدام کړی او یوازې سپین پوستي خلک په نښه کوي، ځکه د پولیسو لخوا پر تور پوستو وسلوالو حمله خپه کړې دی. چارواکي وایي حمله کوونکی یوازې یو کس وو. د عراق لومړی وزیر حیدر الابادی په بغداد کې تر یو لړ خونړیو چاودنو وروسته پرون د خپل حکومت درې لوړپوړي امنیتي چارواکي له کاره لرې کړي دي. ښاغلی ابادی د کورنۍ چارو د وزیر محمد الغبان استعفا ومنله چې د سې شنبې په ورځ ورکړې وه. په ګوښه کړل شوو کې د بغداد د امنیت مشر په کورنۍ چارو وزارت کې د بغداد استخباراتي مشر او د ملي امنیت د سلاحکار په دفتر کې د بغداد د چارو مشر شامل دي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ دوو لویو بمي حملو په لسګونه ولسي وګړي ووژل، د عراق وتلي شیعه مذهبي مشر السیستانی پرون د عراق په مهمو امنیتي ادارو کې د بنیادي بدلونونو غوښتنه کړې ده. په بغداد کې وړمه ورځ لشت لږه او دیرش تنه د شیګانو پر یو زیارت په ځانمرګ بریدونه او د وسلوالو په حمله کې ووژل شو او د شپېته تنه زخمیان شو. چیزماری د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا د شخص ته ده. تر دې څو ورځې مخکې د بغداد په یو بازار کې خلکو د اختر سودا کوله، په ځانمرګ حمله کې 202 کسان وژل شوي وو. خبرونه مولا مشال ریډیو زخه اوریدل او سم په دې غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. د پولند په وارسا کې د ناتو د رواني سرمشریزي په دوه مورز باندې د افغانستان په اړه ځانګړي بحث او شمنې کېږي. د افغانستان به زیاته توجه پرڅوي
بناز موږ تمرکز وکړ دی چې د ناتو غړي هیوادونه هغوی باید د تروریزم دې زاویې ته هم وګوري چې تروریزم له بهر ملاتړ ترلاسه کړي او ضرورت یې چې بهرنۍ ملاتړ یې کړي.
د پاکستان د خیر ښېګړې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکی عبدالستار ایدی په حق رسیدلې. د خیر ښېګړې یو فعال د رول څنګه ارزوي؟
ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے انسانی خدمت کی سوچ اس ملک میں پیدا کی. ایک ایسے انسان
دیوائی ایدی سے بھی ادا سے انسانوں چاچی دے انسانی خدمت سوچ پدے ملک کی پیدا کو.
او په پښتو لنډیو کې شزینه احساس ولی شور وی
خزی سلور دیوالونو کې زیاتره وخت یې ساري د دوی دغه خپل احساسات په خپل واغه ارمانی لفظونو سړی چاغې نه به بل اخره لنډي جوړیږي.
دا به په دومن مایکی په بختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام کې واوري. او سم د خبرونی د پال ریپورت. د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناتو په سوي سرمشریزه باندې په دوه مورز هم دوام ولري. د نننې غونډې زیات تمرکز به پر افغانستان وي. افغان چارواکي هیله مندي چې ناتو به تر 2000 شلم کال پورې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي. د مشالېډو همکار احمد شبر د غونډې ته ورغلی او دا ریپورت یې را لېږلې دي.
د افغانستان اجرایي رئیس په دې باور دی چې ناتو د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ ده. عبدالله عبدالله هیله مند دی چې ناټو به په وارسا کې نن له افغانستان سره پراخې ژمنې وکړي. نن د ناټو د مشرانو د غونډې دوهمه او اخري ورځ ده. په دې غونډه کې ډېر تمرکز پر افغانستان دی او تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ناټو د 28 غړو هیوادو او د هغې له نړیوالو شریکانو سره غونډه وکړي. پرون ماسپښین د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس د ناټو د غونډې ترڅنګ د امریکا له ولسمشر سره غونډه وکړه. په دې ناسته کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د افغانستان شرایطو ته په پام سره د 2014 کال تر اخیره په دغه هیواد کې د 8400 پوځیانو د پاتېدو پریکړه وکړه. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتېدو مسلې ته عبدالله عبدالله اشاره وکړه او په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته د لیشمنې هرکلی وکړ.
رئیس جمهور افغانستان و ما زیات تشکر و قدردانی کردیم از تصمیم
د افغانستان ولسمشر او ما د امریکا د دې تصمیم مننه وکړه چې د خپلو همکاریو د دوام ژمنه کړي ده. دوی د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې موږ د ملي یووالي پر حکومت باور نه لرلای، دا تصمیم مو نه نیوه. د امریکا هوډ د نورو هیوادونو چې د افغانستان همکار دي پر تصمیم اغیز وکړ. دوی هم د همکاریو د دوام لپاره خپل چمتووالی څرګند کړ.
آمادگی دوام همکاری را نشان داده
بود. د نړیوالې سرچینې هم په نننې غونډه کې د افغانستان سره د مرستو د شمنو تاکید کوي. د ناتو یو چارواکي چې نه غوښتل نو می وښتل شي ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو د اتویشت غړو هیوادو په منځ کې به یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د خپلو پوځانو شمېر زیات کړي او نن به دا اعلان وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ تیره ورځ وویل چې په روانه غونډه کې د افغانستان په اړه درې موضوعات څېړل کیږي. له افغان ځواکونو سره د ناتو د مرستو مسله، له افغانستان سره د ناتو د دوامداره سیاسي مشارکت او د غوث ملاتړ د ماموریت تمدید. تمه ده چې نن به ناتو تر 2000 کال پورې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د مرستو ژمنې وکړي او د غوث ملاتړ ماموریت به تر 2018 کال وروسته تمدید کړي. د غوث ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او له هغوی سره مرسته کول دي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم 11 بجو
د نړۍ رنگونه
په یوانیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاکم 2 بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاکم 4 بجو
تړون
په پاکم 5 بجو.
د افغانستان اجرائی رئیس همرسیال وای په د ناتو په سرمشریزه کې به افغان مشران نن د نور خبرو ترڅنګ پر هغو ستونزو هم خبري وکړي چې د ګاونډیو لوري ور وړاندې دي. دا خبره جاوید فیصل له وارسا د مشال لوی افغان څنګ سره په مرکه کې کړې ده. خو پاینل کې د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو چار سلاکار سرتاجیز پر ناتو هیواد پر نور هیوادونو شخ کړي چې په افغانستان کې د سولې ثبات پر اوسو کې ورسره مرسته وکړي. تفصیل د فرشته جلال سی پر ریپورت کې.
د حکومت د اجرایه مشر مرستیال ویندوی جاوید فیصل پرون د وارساله غونډي ازادي راډیو ته وویل د ناتو لغړو به وغواړي چې د تروریزم د تمویل پراختیا او ملاتړ بیلا بیل ابعاد وڅېړي.
افغانستان کې اوسنۍ جنگ زموږ نه دی، نړۍ هم په دې پوهېږي. موږ هم د دې شاهدان چې تروریستان چې افغانستان کې جنگ کوي هغه له افغانستان د باندې ملاتړ ترلاسه کوي. ملاتړ اکثرا په پاکستان کې وي. پاکستان هغه هیواد چې لا هم ترهګرو تر پټنځایونو ورکړي دي، لا هم هغوی ته مالي امکانات برابروي تر څو افغانستان کې جنگ وکړي. بنا زموږ تمرکز پر دې وي چې د ناتو غړي هیوادونه هغوی باید د تروریزم دې زاویې ته هم وګوري چې تروریزم له بهر ملاتړ ترلاسه کوي او ضرورت یې چې بهرنۍ ملاتړ له کته تر څو افغانستان کې ټاکل شوی هدف ترلاسه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ناتو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوی د هڅو ملاتړ وکړي. عزیز په ویلا مې کې چې پرون خبره سوي لیکلي څومره چې موږ په افغانستان کې د سولې د پروسې د پایل لپاره زیاتې هڅې کوو، هغومره د ناتو له غړو توقع لرو چې د تروریزم پر ضد مبارزې پر عملیاتو تمرکز زیات او دا بهیر لا چټک کړي. سرتاج عزیز په افغانستان، عراق، بنگلاديش او سعودي عربستان کې وروستیو تروریستي حملو ته اشاره کړې او په اعلامیه کې ویلي یوازې د نړیوال ټولنې همکاري او اتحاد تروریزم ته ماتې ورکولای شي. عزیز په شمالي وزیرستان او د خپل هیواد په ځینو نورو سیمو کې د تروریستي ډلو پر ضد پوځي عملیات بریالي بللي او د نړیوال ټولنې ستاینه یې کړې چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پاکستان هڅې مهمه ګڼي. خود کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي د استاد او سیاسي کتونکي نصر الله سانګزی په باور پاکستان هڅه کوي چې په دې ډول د ورسا په غونډه کې د برخوالو پام له ځانه واړوي.
زه فکر کوم چې د پاکستان چارواکي غواړي چې یو ډول هلته ذهنیتونه مخصوص کړي، په بل عبارت په ډېر چټکۍ سره په ډېر وارخطایۍ سره ځان ته لابیګري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دنیا هم پاکستان پرې ښه پېژندلې ده او افغانان هم پېژندلې ده او دغه اقدامات یوازې او دغه اظهارات یوازې لوبې دي چې غواړي ذهنیت مخصوص.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ورسا غونډې ته تر رسیدو مخکې اعلان وکړ چې لږ تر لږه 8400 عسکر باید روان کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. تمه ده چې د ناتو نور غړي هم نن ورته پریکړه اعلان کړي.
د مشال ریډیو ده.
د پاکستان د خیر شګړې ادارې بنیاد ایښودونکی عبدالستار دی د اتیا کلونو په عمر کې بیګا ماشام پاک رسیدلی دی. د دې ادارې نوم ایدی فاونډیشن دی. نوموړی په 1923 میلادي کال کې د هند په ګجرات کې سجدلی او د پاکستان له جوړېدو سره سم کراچۍ ته کډه شو. ستار دی په 1949 کې له یوې کوټې څخه د خیر شګړې کار پیل کړی چې نن ورځې په ټول هیواد کې تر 350 زیات مرکزونه دي. په دې اړه به نور تفصیل د محمد عمران
د انسانیت ته خدمت لوی مبارز او د خیر خیګړې یو لوی اداره ایدی فاونډیشن چلونکو عبدالستار ایدی د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د کراچۍ ښار د پښتورګو خصوصي روغتون سند انسټیټیوټ اف یورالوجي اینڈ ترانسپلانټ کې د درملنې په غرض موجود و. د جمعې په ورځې د حالت خرابېدو وروسته ساور کړي. د ایدی د مړ کېدو د خبر پخلې د هغه زوی فیصل ایدی خبریالانو سره د خبرو په وخت وکړو. د روغتون مخې ته د خبرو پر وخت یې په عامو خلکو غږ وکړو چې د ایدی د بخښنې لپاره دعا گانے اغواڑی. دیوائی د ماسپخین د مز نورستو چې کوم خلک په جنازه کې ګډون کولای شي هغوی برازي اوروالو ټولو دا فیصله کړي چې کوم دوه سیزونه د هغه ارمان وو. یو دا چې عبدالستار ایدی به د ایدی ویلج په دیره کې خخولې شي چرته چې هغه په خپل 25 کال وړاندې د ځان لپاره قبر جوړ کړي. او بل ارمان یې دا و چې کومې جامې اغوستي هم په دې کې دي خخ کړي شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د فو سر لخکر جنرل راحیل شریف سیاسی او کاروباری شخصیتونو د عبدالستار ایدی مړینه د انسانیت د خدمت په لړ کې لوی تاوان بللې. وزیر اعظم د هغه په مړینه نن د خالی پورس په ملکی کچه د ماتم اعلان کړي او ویلې دي چې عبدالستار ایدی به د قومي اعزاز سره خښول کیږي. د سر سره د سند صوبایي حکومت هم د درې ورځو د ماتم اعلان کړي او کاروباری خلکو ویلي نن به په کراچۍ کې کاروبار بند ساتي. په کراچۍ کې د یوې بلې غیر دولتي خیراتي ادارې سارم برنی ٹرسٹ مشر سارم برنی مشال ریڈیو سره د خبرو په وخت د عبدالستار ایدی پمړینه د سخت خفغان سرګندونه وکړه.
ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے انسانی خدمت کی سوچ اس ملک میں پیدا کی. ایک ایسے انسان
دی وای ایدی سے بیودا سے انسانو چاچی د انسانی خدمت سوچ په دې ملک کې پیدا کو. هغه یودا سے انسانو د چاچی په دې وطن کې د انسانی خدمت دومره لوی جالو چې د کوم سرکاري ادارې هم نشتا. هغه نه یوازې په ژوندانه د انسان خدمت کړي بلکې د مرګ وروسته هم خپل د بدن برخی خلکو لور کړی. هغه د خپل ژوند د اخیری سا پورې خپل کار روانو ساتو. ایدی سه پاکستان له د ورکړې نه بغیر بل هیڅ کار نه دی کړی. د هغه مړینه یوازې د ایدی ادارې لپاره زیان نه دی بلکې د ټول پاکستان او پاکستانی حکومت نقصان هم دی. باید حکومت د هغه د خیر خیګړې دا جال مضبوط کړي. مونږ 50 کسان هم راغون شو نو د هغه پرنګ نشو جوړې دی. هغه ایدی او ایدی دی او ایدی به وي. عبدالستار ایدی په کال 1928 کې د هند په ګجرات سیمه کې زیږیدلی و او په کراچۍ کې په کال 1950 کې په یوه کوټه کې خیراتي اداره پرانسته کومه چې اوس نه یوازې په پاکستان بلکې په نړیوال کچ یاده مرستندویه اداره بللې کیږي. د ایدی فاونډیشن د شمیرې تر مخه دغه اداره په ټول ملک کې 1300 ایمبولینس، یو هیلیکاپټر، دوه الوتکې او 28 کشتۍ لري. ایدی فاونډیشن په پاکستان کې 315 د خیر خیګړی خیراتي مرکزونه لري کوم چې شپه ورځ د خلکو لپاره خلاص شوي. د سره سره ایدی فاونډیشن په ټول ملک کې 45 خیراتي کورونه هم لري چرته چې ذهني ناروغان، یتیمان، هلکان او جینکه او د کورنۍ تشدد نه تنگ خلک ژوند کوي. د دې نه علاوه ایدی فاونډیشن د ځناورو لپاره هم یو خیراتي روغتون او د ساتنې ځایونه لري. ایدی فاونډیشن د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې لویه مرده خانه لري چرته چې د مسلمانانو ترڅنګ د غیر مسلمانانو مړي ایښودل کیږي او د هغوی د مذهبونو مطابق ورته غسل ورکول کیږي. د دین ورته ایدی فاونډیشن په کراچۍ کې خپل هدیره هم لري او تر اوسه پورې د 200 زیات لاوارس مړي خخ کړي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
پاکستان په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه په داسې حال کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف حکومت د پالیسۍ پروژت کمپاین پیل کړی چې نوموړی له یو نیمې میاشتې راهیسې په لندن کې د علاج وروسته ټاکل شوی چې شاهي هیواد ته نن ستون سي. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې په نویمه لسیزه کې هم جمهوري حکومتونو کې سیاسي ګوندونو د یو بل رانسکورولو لپاره تحریکونه پیل کړي ول، خو په موجوده ملکی او سیمه ییز حالاتو ته په کتو سره د نواز شریف حکومت څومره پیاوړی دی او اپوزیشن ګوندونه څومره توان لري چې حکومت یې تر فشار لاندې راولي. ملیحه میرزاده په دې اړه له کارپوهانو سره خبرې کړې او پر بنسټ یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې رسنۍ وایي د هیواد وزیر اعظم نواز شریف د جولای په 9 پاکستان ته روان دی. نوموړي چې د زړه ناروغي د علاج لپاره د مې په 22مه لندن ته تللی او تقریبا یو نیمه میاشت پس په داسې حال کې ملک ته واپس روان دي چې لا هم د اپوزیشن ګوندونو لخوا د پانما لیکس په معاملې د پلټونو غوښتنې برقرار دي. په دې لړ کې له پاکستان تحریک انصاف سره پیپلز ګوند هم یو ځای شوی او غواړي چې د معاملې عدالتي پلټنې وشي. خو لا هم د تحقیقاتي ضابطه کار په اړه د اپوزیشن او واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ترمنځ اتفاق نه دی شوی. د نواز شریف پاکستان ته د واپس تللو رسم د موجوده سیاسي حالاتو په اړه پوښتنه پیدا کیږي چې پراتونکو کې به په پاکستان کې څه سیاسي صورتحال تر سترګو شي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په دې نظر دی چې که هم د معاملې په لړ کې ځینی اپوزیشن ګوندونه یو ځای شوي دي، خو نو ویني چې دا اتحاد به په مستقل بنیادونو ولاړ پاتې شي.
د دې نه وړاندې هم 2016 کې دلته کې شعبات کې خلک راغلي او څو میاشتې دلته ناشته نو هغه خلک چې کوم ځای کې مستقل راوځي او د حکومت تر غوښتنې لپاره احتجاج کوي. البته اپوزیشن ټولې پارټۍ په دې کې شریکې دي، هغه صرف تحقیقات غواړي او د پاناما چې کومه معامله ده هغه څېړنه غواړي. نو دا دواړه چپرې د اپوزیشن چې دي یو ځای روانې دي، مگر دا تر اخره یو ځای نه وي. نو یو خو په څو ورځو کې دا پته ولګي چې څوک تحقیقات د عدالت په ذریعه غواړي او څوک کوڅو ته راوځي. نو دا دواړه چپې چې کله بیلې شي نو دا پته ولګي چې اپوزیشن کم لیکي روان.
د افراسیاب خټک په خبره ممکن ده چې له نوي سیاسي کشمکش سره د سیویل او پوځي ادارو ترمنځ په توازن هم اثر وغورځيږي. بلخوا د یو خبريال محمد ریاض په خبره د نواز شریف پاکستان ته د تک پس پراتلونکو 2-3 هفتو کې به حالات واضح شي او د یو شمیر پښتنو جوابونه به ملاو شي.
دا څخه قاعده چې هول لګیو چې هغه ټایم اخلي او د مناسب وخت انتظار کوي کله چې مخطر کې شي او خلک هم ازګار شي او بیا هغه په دې پوزیشن کې وي چې یو تحریک اوچت ضروري شي. بل علاوه د حکومت دا خیال چې کیږي شي وخت اغشتو سره به دباو کې او د پریشر کې کمی راشي. او دا څخه قاعده د اپوزیشن چې هغه د تیار نه شي پاره کې کمی راوړي، خو اوس عوامي موډ سره او مخ کې خلک څه کول غواړي یا آیا دومره شمیر کې به خلک راوځي چې په حکومت باندې او دومره غټ دباو راشي دین علاوه د استابلیشمنت سمود ښکاری. دا ټول داسې خبرې دي چې دا به د میاں نواز شریف د راتګ سره دا خبره به واضح شي.
د محمد ریاض په خبره په ملک کې د یو شمیر مهمو منصوبو لکه چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د کامیابۍ لپاره دا وخت تر هر څه زیات سیاسي استحکام پکار دی. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په کوهاټ کې د جولای د 8مه جلسه د خپل تحریک یو آغاز بلل دي. شنون کې وایي که هم د تیرو وختونو په شان دغه احتجاجونه به په حکومت فشار ضرور راولي، خو داسې نه ویني چې په نتیجه کې به د نواز شریف حکومت راوغورځيږي. دا په داسې حال کې ده چې د پانما په افشا شوو اسنادو کې نواز شریف د بچو نمونه راغلیو چې د ټیکسونو نه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکونو کې کمپنۍ لري. تر هغه پس په ملک کې اپوزیشن ګوندونه د معاملې د سمې پلټنې غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د خبر ایجنسی خلک وایي چې په لوړګ کې د حمزه بابا تفریحي پارک لپاره شاوخوا 12 میلیون روپۍ منظور شوی او تعمیراتی کار مکمل شوی، خو دغه پارک د ناقص تعمیراتی موادو لواجی او بخشی د ناقص تعمیراتی مواد استعمال شوی او سم پکې ډیر سہولتونه نسته. دوی به ټول کمی پوره کړل سی او دلته لا نور تفریحي پارکونه او د لوبو میدانونه جوړ کړل سی. فرحات شنواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د حمزه بابا مزار سره نزدې 12 میلیون روپو په لګښت جوړ شوی تفریحي پارک د ځایي خلکو ماشومانو لپاره خلاص شوی دی. خو د سیمې خلک وایي چې په دې کې ناقص میټیریل استعمال شوی او تر اوسه پکې د ډیرو سہولتونو کمی دی. په دې حکله د سیمې یو تن مکرم خان مشال ریډیو ته وایي،
دلته حکومت ځای خو جوړ کړی دی خو داس خاص سہولت نشته، پکې چمن نشته، سولر لائٹونه په کار د شپکه ولګي تفریح سامان کار د چلک کې زیات شي.
او یو بلتن محبوب علی وویل
د پاک باندې موږ ډېر زیات خوشحالي جوړ شو ده خو دي کې ډېر زیات کمالي او ډېر زیات شونه موږ محروم یو ټول نه پیدا چې چمن ده پکې ماشومان زیات دي او موږ سره دا ټاونونه سلیډونه کم دي دو درې دانې کار د چپار سیټ کې یو ولګي او موږ سره بل سخت کمای چې محروم چې چمن نه محروم یو.
او یو ځوان لوکمان هم دغه پارک ته راغلی او وای
دلته موږ ته چمن د تکلیف ماشومان لوګي او بو تکلیف موږ ته نور موږ ته ډېر مسلی ادا پارک ټالو دو کما ان شاء الله موږ ټول راځو جوړ
په لوړګي کې جوړ شوی دغه پارک د حالت پاړه مشکله د خیبر ایجنسی د لوکل ګورنمنت اسسټنټ ډایریکټر فرید الله سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې موږ د دغه پروجیکټ انکوایری پیل کړې ده او د دې ټیکیدار نمو پلټنې پیل کړې دي او ډیر زر به په دې کې ټول کمی پوره کړی شي او ځایي خلکو له به پکې سهولتونه ورکړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پرون د اختر په دریم ورځ هم د ننګرهار ولایت له بیلابیل ولسوالۍ څخه خلک خپل ماشومان د جلال آباد ښار سراج العمارات بڼ ته وروستي وو او د اختر له میلو خوند اخیستی وو. داسې په میله کې دوی کوم خوندونه واخیستل. په جلال آباد کې د مشال ډوډۍ خبریال په زما داوید له څو کسانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې له شریک دی.
ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې په اکثره کلو کې د دولت ضد وسلوال شتون لري چې له امله یې خلک خپلې دودیزې میلې څنګه چې ښایي هغه شان په ډاډه زړه نشي نمانځلی. له همدې امله د اکثرو ولسوالیو څخه خلکو د اختر په درېیمه ورځ خپل ماشومان د جلال آباد ښار سراج العمارت بڼ ته راوستي ول چېرته چې د ماشومانو د ساتیرۍ لپاره ډول ډول وسایل لګېدلي ول. یو تن چې له خوګیانو ولسوالۍ څخه خپل ماشومان د اختر د میلې په خاطر سراج العمارت بڼ ته راوستي ول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
مې محمد صابر مقلد دی. نن تقریبا د اختر درېیمه ورځ او وینو چې ګڼ خلک باغ ته راغلي دي. څنګه هم ماشومان وروڼه خورځینې ټول ماشومان هم راوس ډېر ګڼ ماشومان تر سترګو لاندې کېږي. تر څو د اختر د درېیمه ورځ نه خوند واخلم زه هم لډېر لرې ځینې راغلی یم باغ تر څو دلته لږ خوند واخلم.
یو بل تن هم ارمان لري چې په خپل کلی کې ورته میلی وبینی.
زما غلام علي نن دې موږ د شهري قضاوات نه راغلی پټي کوټ له سوالای نه سراج عمارت بند کې مطلب ډېر تسهیل صفا ماحول دی ډېر پرام نه ماشومان هم راوسی دي څنګهګانې دي سیلونه دي میلې دي هر رقم سهولت مطلب دلته شته فراکونه دي ډېر زیات خوشحاله او والله مطلب دا داسې امنیت زموږ ملک مطلب راولي خلاري دي الله راولي لکه څنګه چې مطلب داسې ماحول دي.
ماشومان خوشحاله ول چې د اختر لمیلوې خوند مزي اخیستې وي. دوه تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د یادولو ده چې په سراج العمارت بڼ کې د ماشومانو د ساتیریو له وسایلو نه علاوه د ځوانانو لپاره د ساتیری موقع لکه سټیج ډرامې سرکش او تر تمبوانو لاندې د اختر په مناسبت د پښتو نوي فلمونه هم نندارې ته وړاندې شوي ول. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو د باختر ستوري خبرونه په دومه نیمای کې اوریدلای. د دې ترڅنګ به د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دغسې په افغانستان کې د پسول علی شورا پنځه کلنه سټریټجی جوړ کړی دا چې دوی وای لا اختر ورسته به په دې باندې سم کار شروع کوي. دا هر څه به په دوه منیمای کې وي، خو اوس لس نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د ناټو سرمشریزه کې وینا کوي. د ناټو غړي به نن غرمه د افغانستان پر حالاتو ځانګړی بحث پیلوي. د ناټو غړي هیوادونو مشرانو پرون د ختیځې اروپا ته د وسوالو ځواکونو د استولو پریکړه کړې ده. دا تر سړی جګړې وروسته په سیمه کې د روس د نفوذ د مخنیوي لپاره د ناټو لومړی ستر پوځي ګام ګڼل کېږي. او د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سویلی چې هیواد یې د ترګري فزت مبارزه کې کامیابی ترلاسه کړې ده او تمه یې شوه ده چې افغانستان به هم په دې لړ کې مرسته وکړي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال سرتاج عزیز د پوښتنې په جواب کې دا خبره کړې ده. د پاکستان خیر شګړې تر ټولو لوی ادارې ایډي فاونډیشن 65 شدونکې عبدالستار ایډي په کراچۍ کې مړ شوی دی. اته اتیا کلن ستار ایډي له اوږدې مودې راهیسې د پښتورګو یا ګردو پرنځخته و چې د ډاکټرانو په وینا د زیات عمر له وجې علاج ممکنه نه و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپا ته خپل سفر لنډ کړی چې د امریکا د ټکساس ریاست ډلس سلار سي چې هلته یو وسوال 15 پولیس افسران په ډزو وژل دي. دا وسوال کستر وژل کېدو مخکې ویلي و غوښتل سپین پوستي خلک ووژني. د عراق لومړی وزیر حیدر الابادی په بغداد کې توریه ولړخونړیو 14 وروسته پرون د خپل حکومت تدری لوړپوړی امنیتي چارواکي لکاره لری کړی دی. شاغلی بادی د کورنی چارو د وزیر محمد الغبان استعفا هم منلی چې د سه‌شنبې په ورځ ورته خور کړی و. د خبرونو لنډیز مو اوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته نن حرابی اکرم خان کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې دایرې کلی کې د امریکې د سینټ غړي جان میکن په مشرۍ کې د کابل د دورې په موقع یو پلاوی د خپل حکومت نه سفارش کړي چې نور امریکایي فوج ته واپس نه راغواړي، ځکه چې د دې نه بعد ترهګرۍ خلاف روان جنگ باندې اثر پروسی او وسلوالې ډلې داعش او القاعده به بیا مضبوط شي. ادارې په وینا امریکې په افغانستان کې د فوج شمیره موجوده شمیرې نه 15000 پورې کول غوښته، خو وسلوال تنظیمونو خصوصا د طالبانو عسکري کاروایانې سمدستي سیوا کېدونه پس امریکې خپل حکمت عملي بدل کړ. ادارې زیاتوي پاکستان د امریکې سینیټر جان میکن تباسیه کړي چې د ټولو وسلوالو ډلو خلاف بلا امتیاز کاروایی کوي چې پکې حقانی شبکه هم شامله ده. ادارې لیکي دا خبره منل شوې چې پاکستان او افغانستان امن یو بل سره تړل شوي. پاکستان او افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانو خاتمه ضروري ده او د ترهګرۍ د مسلې حقیقي حل دا دی چې پاکستان او افغانستان چې صدیانو نه تاریخي، مذهبي او ثقافتي رشتو کې تړل شوي باید چې د یو نوې دور شروعات وکړي او غټ طاقتونه د لړ کې کومک وکړي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان سیاسي او عسکري مشربلي دواړو ملکونو کې امن غواړي. پاکستان او افغانستان امن د علاقې امن سره تړل شوی. کدي مقصد لپاره د اسلامي مشربلي کانفرنس راغوښتي شي نو یو خېګ دام به وي. په دې کې یو متفقه کړن لار د جوړ کړی شي. ادارې اخیری کلی کې د دین علاوه سرور اړخیز مفاهمتي ډلې حالي سلی هم د فعالولو ضرورت دی. طالبان د مذاکراتو کې شامل کړی شي. د نېټو فوجونو شمیر زیاتول د مسلې حل نه دی، یوازې مذاکرات د مسلې حل دی. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې پاکستان کې د اختر ورځې په امن تیر شوی پسه چې د امنیتی ادارو ستاینه پکارده، خو دې ځل د ټرافیک په حادثو کې ډېره اضافه شوی. ادارې وایي په مختلفو ښارونو کې ځوانانو په موټر سایکل د بی احتیاطۍ مظاهره وکړه او په یو پای موټر سایکل یې وچلولې. د سنه چې ځینې کسان مړه هم شول. داسې پیښې مور او پلار له د غم او تکلیف وجه جوړیږي. ادارې مخکې لیکي زموږ په ملک کې ځوانان د ټرافیک قوانینو خبر نه وي، د سره وجه د ټرافیک حادثې مخې ته راځي. دې لړ کې پکار ده چې حکومت او ټرافیک پولیس یو پالیسي جوړ کړي او د ټرافیک قوانین په نصاب کې شامل کړي. ادارې وایي د علماو خبره خلک اوري او احترام یې هم کوي. پکار ده چې دوی هم د جمعې په خطبو کې د ټرافیک قوانینو په اړه خلک خبر کړي. ادارې اخیری کلی کې باید چې حکومت ټرافیک پولیس ته دومره فنډونه ضرور ورکړي چې په ټرافیک سیګنالو جدید کیمرې نصب کړي شي او سنسرې هم ولګول شي چې څوک سیګنال ماتې نه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د 8400 امریکایي ځواکونو د پاتې کولو په اړه د ولسمشر اوباما د پریکړې په اړه رپورټ خپور کړی او بلخوا فارن پالیسي مجلې په ایران کې د امریکای پر ایران د امریکایي جهازونو د خرڅ معامله څېړلې ده. شاین بونیرای د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د 8400 ځواکونو د پاتې کولو پریکړه کړې ده. ځینې ناقدین وایي چې دا د هغه د انتظامیې د سیاسي ناکامۍ یوه نښه ده. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیران او پوځي جرنیلان د دې پریکړې مرسته کوي او وایي چې د افغان ځواکونو د مرستې لپاره دا یوه مهمه پریکړه وه. ځینې شنونکي وایي اوباما له پکارو چې په افغانستان کې د ډېرو ځواکونو پرېښودلو په اړه پریکړه باید په میاشتو وړاندې کړې وي. له افغانستانه د ځواکونو د راوستلو پلان په امریکا دننه خلکو خوښولو، خو ولې په دغه اړه افغانان اندېښمنو. دوی وایي دا خبره د امریکا په ګټه ده چې د ولسمشر غنی حکومت قائم پاتې شي. یو شنونکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پرېښودو په اړه د اوباما پریکړه په سیاسي توګه ډېره مهمه ده، ځکه چې د ولسمشر غنی حکومت ته دا پیغام ورکوي چې امریکا افغان حکومت او دغلته د امنیت په ځای کولو کار ته ژمنه ده. بلخوا فارن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د زیارت په ورځ د کانګرس د مالی خدمتونو کمیټې په دریو بیلونو بحث وکړو. د دې بیلونو مرام دا و چې په ایران د سورلو د جهازونو د خرڅ لړۍ ودروي. تیر میاش په شیکاګو کې د جهازونو یوې لویې کمپنۍ د ایران د هوایی جهازونو د سند د نوي کولو لپاره د نوو جهازونو ورکولو یوه لوازنامه وکړه. د دې معنی دا شوه چې د 1909 کال د اسلامي انقلاب نه وروسته به په وړومبي ځل امریکایي جهازونه ایران ته ورکړل کیږي. د ریپبلیکن ګوند ځینې غړي په دې لوازنامه انتقاد کوي او ایران ته د جهازونو ورکولو مخالفت کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سمې بل ریپورت تر ازو د افغانستان د سولې علي شورا وای د سولې د خبرو د لا منجسم کېدو لپاره 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه شورا مرستيال پروند د مشالډو افغان څنګه ته ویل چې د سولې شورا به له کوښنی اختر وروسته خپلې چارې له همدغه ستراتیژي سره همغږي کوي. د سولې علي شورا وای پر دغه 15 کلنې ستراتیژي له لدرو میاشتو راس کار کړی او هیله څرګندوي چې په لیکېدل باید د سولې په پروسه مثبت تغیر وکړي. تفصیل له محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې.
د افغان سولې په بهیر کې د اسلامي هیوادونو خپلتیا په نړیواله کچه د سولې په بهیر کې د همغږۍ رامنځته کول او له مخاورو کسانو په استفادې د سولې خبرو ته د وسلوالو مخالفینو هڅول د سولې علي شورا د نوې 15 کلنې ستراتیژۍ مهم ټکی دي. د دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د شورا په نوې ستراتیژۍ کې له اسلامي هیوادونو سره په همغږۍ له هغو وسلوالو مخالفینو سره پر خبرو تاکید شوی چې د بیلا بیلو دلایلو لکبله له حکومت څخه ناراضه شوې دي. خغلی اوچقون وایي یا د نوې ستراتیژي به تر ډیره د افغانستان د سولې په بهیر کې د شورا حکومت او نړیوال ټولنې مسؤلیتونه واضح کړي.
زه فکر کوم چې دا طرز العمل که په پوره عملي شي او بین المللي جامع او افغانستان حکومت او ټول نهادونو چې شورا یې سره ورته همکاري وکړي دا ستراتیژي عملي شي، زه فکر کوم چې په افغانستان کې ډیر امیدواری راځي چې یو سولې ثبات افغانستان او منطقه راځي.
خغلی اوچخون د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویل چې د سولې علي شورا دغه ستراتیژي له نړیوال ټولنې سره په همغږي ترتیب شوې ده. د سولې علي شورا په داسې حال کې د خپلو کارونو د لا منسجم کېدو لپاره د نوې ستراتیژي د جوړېدو خبره کوي چې څو موده وړاندې د مجتمع صلاح په نوم یو غیر دولتي بنسټ د خپلې څېړنې له مخې د سولې د خبرو لپاره د یوې جامع طرحې جوړول، د پروسې شفافیت، د اصلاحاتو د بهیر وړاندې کول، د سولې په پروسه کې د مدني ټولنې، ملي شخصیتونو، ښځو او ځوانانو شریکول د سولې د ټینګښت لپاره مهم بللی وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د سولې د عالي شورا له لوري د نوې ستراتیژۍ جوړول پر ځای ګام بولي خو عملي کېدل یې ستونزمن بولي. سیاسي کارپوه محمد بشیر عاطف وایي ناامني په افغانستان کې ګڼې پیچلې ریښې لري او د سولې عالي شورا باید له هر څه وړاندې له حکومت او نړۍ سره په همغږۍ د دغه ریښو د وچولو لپاره عامه پوهاوی وکړي.
بې له شکه چې د سولې لپاره یوې رغنده ستراتیژۍ ته اړتیا وه، دا ستراتیژي باید مخکې جوړه شوې وای، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ستراتیژۍ په جوړولو کې باید د مسلې اصلي ریښې وڅېړل شي. اصلي مسله دا ده چې هلته منفي دینی تبلیغات روان دي د مدرسو لخوا او د استخباراتي سازمانونو لخوا. د دې تبلیغاتو د مخنیوي لپاره او همدغه راز د دوی د مالي سرچینو د وچولو لپاره باید اړین تدابیر ونیول.
موړی وایي تر هغې چې په افغانستان کې د ناامنۍ اصلي عوامل له منځه لاړ نه شي، د سولې د خبرو د منسجم کېدو لپاره به هر ډول جوړېدونکې ستراتیژي بې ګټې وي.
محمد حدیث پردیس رپورٹ موریده یا اوس هم راځي چې د باختر ستوري ادبی کلتوري پروگرام واورو چې هر اونۍ په دغه ورځ باندې او په دې وخت باندې تاسو ته به زموږ عبید وړاندې کوي. راځي ورته غوښتو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د رحمان بابا د شاعرۍ په ارزښت لسوتنو شاعرانو سره خبرې په یو ریپورت کې ولرو. بیا به له استاد لال پاچا زمون سره د فولکلوري ادب په اړه یو مرکه ولرو او په اخیره کې به په پښتو لنډیو کې خزینه احساس ته په یو ریپورت کې تم شو. لومړی ریپورت ترازو. که څه هم رحمان بابا یو صوفی شاعر و، خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه سبق ترلاسه کېدای شي. د ده په اشعارو کې عموما تصوفي، عشقي، اجتماعي او اخلاقي مسایل مخې ته راځي. دی یوازې پښتنو نه بلکې مستشرقینو هم د پښتو ادب پیشوا بللی دی. رحمان بابا د تیرو دریو پیړیو راهیسې د پښتنو په حجرو او جوماتونو کې د یوې عقیدې په څیر را روان دی او داسې پښتني کور به نه وي چې د ده د اشعارو دیوان پکې موجود نه وي. رحمان بابا نه یوازې دا چې اشعار یې عوام خوښوي بلکې خواص هم ورته په درنه سترګه ګوري. دا چې په ټولنه کې د رحمان بابا د شعر اثرات څه دي، په دې هکله مو له څو تنو وتلو شاعرانو سره خبرې کړې او یو رپورټ مو پرې چمتو کړی دی. صوفی شاعر عبدالرحمن بابا د پښتو شعر او ادب هغه ځلان د ستوري دی چې رڼای په لری او بری پښتونخوا یو شان خوره ده. کله یو پلو د رحمان بابا شاعرۍ په عوامو مثبت اثر کړی دی، نو له بله پلوه معاصر شاعران هم د هغه د ژبې په صحت او بلاغت ته په درنه سترګه ګوري. پروفیسر عباسین یوسفزی وایي چې رحمان بابا ځکه په پښتنو کې مقبولیت لري چې د خاصو عام لپاره یې شاعري کړې ده.
رحمان بابا د شاعرۍ تر ټولو لویه خوبي دا ده چې پای کې د روزمره او محاوره دومره چرت موجود دی چې هغه هر خبره کوي او په هر ډول کوي، نو په بنیادم باندې اثر یو خو په دی وجه کوي. بل دا ده چې د رحمان بابا فکر د قران او حدیث نه راوته دی چې یو ژوره خبره ډیر په اسانو ټکو کې بیان شي، نو هغه که شعر یو که نثر یا اثر بکه، نو رحمان بابا په خلکو کې مقبولم په دی وجه دی چې عام خلک پم پویږي، خاص خلک پم پویږي، واړه پم پویږي، لوی پم پویږي، عالمان پم پویږي او جاهلان پم پویږي.
پیر محمد کاروان بیا وایي چې که رحمان بابا په شاعرۍ کې واز او نصیحت هم کړی نو په هنري انداز یې کړی دی.
رحمان بابا داسې بې حجابه خبرې چې په ټولنه کې ځینې خلک په اصطلاح حساسیت ورسره ولري، بې ادبه خبرې، دغسې بې ادبي او بې حجابي د دوی په کلام کې نشته. د دین او د واز او نصیحت خبرې یې کړي دي، هغه یې هم په هنر کې راوړی دی، دوباره یې په دې کې دی. نو ټولنه ټولنیزو ارزښتونو سره ډېر کلک تړاو او پیوند لري. دغه شیان د رحمان په شاعرۍ کې په یو هنري شکل باندې راغلی دي، نو ځکه د عوامو خوښیږي. ځینې د رحمان بابا شعرونه د متلونو حیثیت پیدا کړی دی، حتی دغسې شعرونه پکې دي چې ډېر عالمان یې د دلیل دپاره د برهان دپاره په ممبر کې هم یادوي.
پروفیسر ماجور خویش کې وایي چې پښتانه څومره مذهب ته عقیدت لري همره د رحمان بابا شاعرۍ ته هم په درنه سترګه ګوري.
د رحمان بابا اثر په ټولنه یا په خلکو یا په پښتنو زما په خیال دومره اغیزناک دی، د مذهب عمره مذهب ته نږدې تقریبا، ځکه چې هغه ته کوم مذهبي تقدس د خلکو ور بخلی دی. خو د شهرت او د مقبولیت او څومره خلک چې د چپه شاعرۍ باندې د دین په رنګ باندې عمل کوي او کار کوي او دون اعتماد کوي، په هغې کې رحمان بابا یو جوبره په ټوله دنیا.
پښتانه شاعران او لیکوالان په دې باور دي چې رحمان بابا یو صوفي مشربه شاعر و چې په ټوله شاعرۍ کې د عشق او جمال ستاینه کړې ده. شاعري د مینې په خون کې رنګولې ده، مینه د هغه د روح غذا وه او شعر یې د زړه د رنځ درزا. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې پښتو فولکلوري ادب کې لنډۍ او تصویرون کې تم شوي، عمره د فولکلوري ادب نورو زیلونو ته پام نه دی اړول شوی. دا چې لیکوال او ځوان سیړون کې څنګه کولای شي چې دغه برخې ته کار وکړي، همدا خبرې مو د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون سره په یو مرکه کې سیړلې دي. استاد، زه چې په دې وروستیو دولس دیارلسو کلونو کې ګورم، نو ولسی ادب ته زموږ د ادیبانو پام نه دی اوښتی. د یو استاذ په توګه چې تاسې په کابل پوهنتون کې هم محصلین روزئ، په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ په برخه کې خلک روزئ، دغه برخې ته پام اړول شوی ستاسې په نظر که نه؟
لکه څنګه چې تا وویل، ولسی ادب راټولولو ته پام نه دی اړول شوی. زموږ اکاډمیک ده او که پوهنتونونه دي، هغوی یوازې او یوازې ولسی ادب تیوري پکې رامنځته کړی، او دا تیوري چې ده دا هم زموږ خپله نه ده. دا تیوري هم د نورو د ادبیاتو نه یو څه ترجمې دي او یو څه خپل نظرونه شریکول دي. موږ تر هر څه وړاندې په کار ده و چې زموږ ولسی ادب راټول شوی وی یا راټول شي، او دې دپاره خاصې کمیټې باید وګمارل شي، خاص مرکزونه باید وي. متاسفانه دغسې مرکزونه هم رامنځته نه شو. د فولکلور په نامه باندې یوه څانګه چې لسګونو کلونو را په دې خوا کار کوي، کار یې په نشت حساب دی، او هغه هم یوازې به یوازې د میز تر شا کار دی. فولکلور ټولول، ولسی ادب ټولول صحابي کار دی، هغه د میز تر شا کار نه دی. نو صاحب صاحب باید سړی وګرځي، نه دولتونو ورته پام کړی دی او نه په خپله لیکوالو سره چندان دلچسپي اخیستې ده.
نو تاسې فکر نه کوئ چې دغه امنیتي وضعیت هم زموږ دغه برخه ضعیفه کړې ده؟
امنیتي وضعیت خو د څه باندې درې لسیزو کار دی. تر هغه وړاندې خو زموږ وضعیت ښه و، اطرافو ته خلک تلی شو، ولسوالیو ته خلک تلی شو. نو هلته خو هم یوازې د ګوتو په شمیر کسانو کار کړی دی، یوازې یو څه نکلونه چاپ شوي دي، یو څه متلونه راغونډ شوي دي. تاسې اوس وګورئ چې تقریبا څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې زموږ لوی فولکلورست محمد ګل نوري، دا هغه نه هم چا تقلید ونه کړ، هغه په خپل سر باندې لګیا و او بیچاره دا دغه راټولول، د ولسي نکلونه او متلونه او محاورې دا یې راټولولې. هغه واقعا ډېر لوی شخصیت و، د هغه د کار تقلید ونه شو. دې وروستیو کلونو کې یوازې موږ افسوس کوو چې دغسې یو سړی له موږ نه لاړه، مګر لږ تر لږه د هغه فکر ونه پالل شو، لږ تر لږه د هغه لاره تعقیب نه شوه. اوس امنیتي وضعیت صحیح ده، موږ به ومنو چې امنیتي وضعیت په دې څو کلونو کې خراب شوی دی، دا خو یو اړخ دی. مګر اوس خو موږ ډېرې سرچینې لرو، ټلیفونونه لرو، لاسرسی لرو سیمو ته، اډې شته، خلک تګ و راتګ کوي. هغه پخوانی نظام نه دی، وخت نه ده چې د کلي نه به یو موټر راته. اوس خو هره ورځ د خلک راتله چې که څوک یې ټولوي نو د اډو ته هم تلی شي. ځینې سیمې دي چې هغه خو لا یعنی کار پکې کېدای شي. که موږ چېرته دغه نامني یا نور شیان ځان ته عنوان ګرځوو، نو دغه ولسی ادب چې دی لکه څنګه چې ډیره درنه ذخیره زموږ مړه شوې ده، نور هه به هم مړه شي.
استاذ، ولسی نکلونه دي، ولسی سروکي دي، لنډۍ دي، همداسې کاکړۍ غاړي دي، د سروکي په برخه کې زه فکر کوم هیچا کار نه دی کړی. که ضمني اشاره ورته شوي وي، شوي به وي، خو دا چې د ولس یوه ډیره غني سرمایه ده، اوس هم د سندرغاړو په خلو دي، خو دې ته په لیکنه بنه باندې زما په نظر چا کار نه دی کړی.
دلته دوه خبرې دي، مونږ یو په دغه عام سندرو کې یو لنډۍ لرو چې په لنډۍ باندې بحثونه ډېر زیات شوي، ستا خبره صحیح، په سروک باندې بحثونه نه دي شوي. سروک آنند لنډۍ وظیفه اجرا کوي، هغومره خوږ لري چې په لنډیو کې ده، په سروک کې هم ده. سروک یوازې پتنګ صاحب تقریبا داسې پنځه څلوېښت کاله وړاندې یو مجموعه چاپ کړې وه، راټوله کړې دي، یو څه ما راټول سروکې راټول کړي دي، مګر زه دا کارونه ټول په نشتی صابوم، سا خبره بیخي زه منم. خو دا هم همدا کلو بانډو ته تګ غواړي، ځکه دا د خلکو مال دی، او په دې کې د خلکو هغه ژوند منعقد شوی دی، په دې کې د ولس یعنی خبرې دي، او دا د ولس دغه دستاور دی، لاسته راوړنه ده، دا د ښارونو خبرې نه دي ډېرې. نو ښارونو کې هم شته، داسې نه چې نشته، خو دغه راټولول غواړي. متاسفانه رښتیا په دې برخه کې نه هغه صحیح شننه شوې ده، نه اول خو راټول شوي نه دي، چې راټول نه شي شننه هم نه کیږي، چې راټول نه شي موږ وړاندې تیوري جوړو. نو یو څه کار شوی چې زه بیا هم درته وایم چې هغه په نشت حساب دی.
ښه، تاسو یو استاد په توګه باندې چې همدغه وظیفه ده، ادبیاتو کې درس ورکوي، هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په نورو ولایتونو کې چې تاسې لاړ شئ، نو خامخا دغه اعزاز تاسو ته خلک درکوي چې د میستر شامو د شاګردانو په وړاندې دروي. تاسې خپله دغسې یو توصیه نه لرئ دې محصلینو ته؟
زه کندوز ته تللم، لکه تا چې څنګه وویلې، هلمند ته تللم، پکتیکا او پکتیا او خوست ته چې تللی یم، ننګرهار په دې پوهنتونونو او لغمان پوهنتون باندې ګرځېدم. زما یوازینی توصیه کله چې د نورو پوهنتونونو ته تللی یم، شاګردانو ته هم دا ده، او بلکې لا استادانو ته هم دا ده، چې د فولکلور ټوله ونې ته لاس مټې را بډ وهي. ګوره دا مري، مګر متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلی چې مونوګرافونه په دې باندې ولیکو. مونوګرافونو ته هم هماغه زړې موضوعګانې، خال په پښتو ادب کې او سترګې په پښتو ادب کې، په دې باندې مونږ اوسه پورې مونوګرافونه لیکو. ما وویل چې د شاګردانو ته باید وظیفه ورکړل شي. ما مخکې وویل چې فولکلور ټوله ونې دپاره مونږ خلا اوس ذرایع لرو، په خوا خو به د ګوتو په شمار کسانو چې په ادبیاتو کې به کار کوو. اوس خو نامې خدا خو هر ولایت یو پوهنتون لري، په پوهنتون کې پښتو څانګه شته، که دوی چیرته خپل محصلین وګوماري د فولکلور ټولونې او طریقه یې ورته وښيي، زه فکر کوم چې هېڅ شی به موږ نه پاتې نه شي. زه خپله چې هر چیرته تللی ما لومړنۍ توصیه همدا وه، اوس مې هم همدا د شاګردانو ته، د دې پر ځای چې تاسې کینئ او د کتاب راولئ او بېرته رانقل کړئ، هغې باندې مونوګراف ولیکئ. ښه خبره دا چې د فولکلور هغه هره برخه چې ستاسې مخې ته درتله، مغه راټوله کوي، په هماغه باندې لنډه تبصره ولیکئ چې هغه خوندي پاتې شي. نو ما خپله په دې باندې هڅه شروع کړې ده. کابل پوهنتون څومره محصلین چې دي، زه خو ما سره څوک کول مونوګراف نه اخلي، ځکه زه خلک ستړي کوم په دې کار کې، او که څوک را سره اخلي، دغه اوس موږ په ملي راډیو تلویزیون باندې د آرشیف باندې 2014 مونوګرافونه ولیکل، لږ تر لږه دا د ملي راډیو تلویزیون د پخوانی آرشیف چیرې چې دا اوس د مرګ په حالت کې دی، پاڼې نورې ضایع کیږي، هغه موږ راوویست په شاګردانو باندې چې دا مونوګرافونه کې. نو همدغسې په د فولکلور په برخه کې هم چې ما سره څوک اخلي، زه ورته یم چې د فولکلور د ټولونې کوم خبره نه وي پکې، زه ځان سره نه اخلم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پښتو لنډۍ یا ټپو کې د خزینه احساس د سرګندولو په عوامي نومو د څو تنو ادیبانو نظرونه په یو رپورټ کې راټول کړي دي. پښتو فولکلوري ادب کې لنډۍ یا ټپه داسې یو شعر دی چې په دوه مصرو کې ډیر لوړ خیالونه لیږدولی شي. پښتو لنډۍ زرګونه کلونه قدامت لري، خو لکه څنګه چې ښایي هومره کار پرې لا تر اوسه هم نه دی شوی. خو د لنډیو کمال په دې کې دی چې لیوه نسل نه بل ته سینه په سینه راغلی، او پام کولو کې یې د پښتو محلي سندرغاړو هم ډیر رول لوبولی دی. خو دا چې په پښتو لنډۍ یا ټپو کې خزینه احساس ته ولې دومره ډیر پام اړول شوی، دا پوښتنه د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفادارنګ ځوابوي.
په پښتني ټولنه کې ښځې نسبت نارینه ته ډېرې محرومې دي، او دوی په څلورو دیوالونو کې زیاتره وخت ساري، او که چېرته په ځینو اطرافونو کې دوی آزادې هم وي او ګرځېدې هم شي، هم ډېر سخت او درانه کارونه کوي، او دوی هغه رومانټیک ژوند ته کله پرېښودل شوي نه دي. نو په دې حساب باندې دوی دغه خپل احساسات په خپلو هغه ارماني لفظونو سړی چې هغې نه بیا بالاخره لنډۍ جوړېږي، او د دوی په سینو کې خوندي وي، او کله کله دغسې د خودرو یا ګل په توګه راووزي، بیا نو د نارینه و خولې ته هم ولویږي.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي چې پښتني مېرمنې که د کور په کار هم اخته وي نو ناخداګۍ له خولې نه یوه لنډۍ وځي او دا د دې لامل شوی چې پښتو لنډیو کې ښځینه احساس زیات لیدل کیږي.
زمونږ فرهنګ او کلتور دا دی چې پخوا به خویندو د کور سره به په اقتصادي برخه کې همکاري کوله، خولۍګانې به جوړولې، پردې به جوړولې، روژایګانې به جوړولې، توشک او بالښتونه او دا شیان به جوړول او جارو او د کور ظروف منزل یا د ظروفو جوړول په خټینو اشکالو باندې دا به د خویندو کار و چې یو لوی کار دوی په اوږو پروت و. نو معمولا کله به چې دوی دغسې په یو کار هغه کې مصروفې وي نو په ناڅاپي او ناګهاني ډول به د دوی د خولې نه لنډۍ راوتلې او دا لنډۍ بیا نو سینه په سینه نقل شو چې موږ ته د فلکلور په حیث باندې نن یوه لویه خزانه ده او لویه پانګه د پښتو په ادب کې. نو یو دلیل زما په نظر باندې هم دا کېدلی شي.
لیکوال او شاعر زیب منتظر مسید وایي چې پښتانه ټولنه کې له پخوا زمانو راهیسې د ښځو په وړاندې محدودیتونه ډیرو، نو ځکه یې خپله خبره له یوه داسې ادرسه کړي چې د هرې پښتنې مېرمنې ارمان وي.
ښځو باندې کویدات زیات و نو هغه د زړه د بړاس د ایستلو دپاره دغه لنډۍ کارولی دي، ځکه کېدای شي لنډۍ شاعر هم نه لري. هغه چا چې دغه لنډۍ ویلې یا مثلا ښځینه ویل دی چې هغه معلومه شي چا ته، ځکه که هغه شي بیا اوس زموږ تاسو په نني دور کې هم ښځینه ډېر په مشکل کولی شي چې خپل شعر یا ټولنې ته وړاندې کړي یا په کوم ځای کې په کوم ټولنه کې هغه شعر چا ته وښایي چې دا ما شعر د پیړیو پیړیو ته. په هغه وخت کې ښځو نه شو کولی چې په ښکاره باندې خپل احساس څرګند کړي، مجبور وي چې د لنډیو د لارې خپل احساس راکړي. دا به د ټولو نه مهمه وجه ده.
که پښتو لنډیو ته تم شو نو وبه کتل شي چې اویا سلنه یې د ښځینه احساس له مخه ویل شوي او دومره لوړ خیالونه پکې څرګند شوي چې په هغو لنډیو کې ډیر کم لیدل کیږي چې د نارینه احساس ویل شوي وي. خو یو شمېر کره کتونکي بیا په دې باور دي چې اکثره هغه لنډۍ چې د ښځو لخوا ویل شوي نارینه و جوړې کړې دي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاده و آباد اوسئ.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس میں سخت ناچاری داشن خالے اوس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله لیدلی د سرو سرو بازار جوړ وی پکې نکې هم پیزوانو مالی دلی د سرو سرو بازار جوړ وی پکې نکې هم پیزوانو لاس می بند سړو می ډیر د پریشان دستا حسن خټولی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله دنې خریبې سګرانا زلمی تا سر بندی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله